اوس یې مال په ګمرک کې ولاړ دی. ګمرک ورته وایي زما خپلې 50,000 روپۍ راکړه، بیا دې دا کانټینر وباسه. بل تاجر 4.5 لکھ روپۍ پرون نه بل پرون تاویل کړي دي، نن یې په کابل په ګمرک کې مال ولاړ نه ایستلی دی، دویم ګمرک ته نه ایستلی. زه وایم چې قانون چې دوی وایي دا قانون عملي نه دی، دا قانون ډېر سخت دی. دا
مسئله تاسې کولی شئ چې تر مالیې وزیر پورې، تر مسجدي صاحب او نورو چارواکو پورې ورسوئ. نو هیله ده چې په دې باندې بیا هم په راتلونکو خپرونو کې بحث ولرو، خبری ولرو، ګونی تر بلې خپرونې پورې دا مشکل حمل شوی وي. د خپرونې له درنو میلمنو څخه ډیره ډیره مننه. د افغانستان د صنایعو سوداګرۍ د خونو له سرپرست خانجان الکوزی، د مالیې وزارت له ویاند او د عامه اطلاعاتو رئیس ښاغلی شمروز خان مسجدی، او د خان ستیل د فابریکې د عامه ارتباطاتو مسؤول ښاغلی شهاب بردک څخه مننه چې پرې خپرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو منندوی، اوس توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې فرشته نگاهی وړاندې کوي.
در آغاز سرخط چند خبر. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید توجه عمده حکومت در 4 ماه آینده بالای امنیت شمال و شمال شرق افغانستان خواهد بود. کمیسیون حقوق بشر میگوید تلفات ملکی در افغانستان 30% افزایش یافته و لاتویا امروز شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی است. سلام، تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید توجه عمده حکومت در 4 ماه آینده بالای امنیت شمال و شمال شرق افغانستان خواهد بود. او این را امروز در جلسه مردمی ولایت بلخ گفت.
شمال افغانستان ما اجازه نمیدیم رنگ مسخره. توجه عمده ما در 4 ماه آینده سر امنیت شمال و شمال شرق افغانستان خواهد. یک مثلث در فایاب جوجام سر پل که بلکه متاثر میکنه، و مثلث دیگه که بغلان و یک اندازه سمنگان و قندوز، اینا مورد توجه جدی است. انشاءالله تعالی نتیجه شاهد اقدامات خواهد بودیم.
رئیس جمهور غنی در دومین روز سفرش به بلخ همچنان با شماره از ولسوالها، تاجران و علمای دینی این ولایت ملاقاتهای جداگانه داشت. آقای غنی دیروز پس از رسیدن به بلخ یک شفاخانه 360 بستر نسایی ولادی را نیز در شهر مزار افتتاح کرد. کمیسیون حقوق بشر میگوید تلفات ملکی در افغانستان 30% افزایش یافته. بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی دلیل افزایش تلفات افراد ملکی را فرهنگ معافیت از مجازات و نقض قوانین بشر دوستانه بین المللی خواند.
ما متاسفانه در اواخر ما میبینیم که اجتماعات و افراد ملکی به صورت سیستماتیک مورد هدف قرار میگیره، که نهایت نگران کننده است برای حمایت از افراد ملکی در جریان منازعه. این آمار ما نشان میده حدوداً 30% افزایش دارند نسبت به سال گذشته تلفات ملکی.
آقای صدیقی از طرفهای درگیر در افغانستان خواست تا قوانین بشر دوستانه بین المللی را رعایت کرده و در ضمن از حکومت تقاضا کرد تا کسانی را که سبب رساندن تلفات به افراد ملکی در افغانستان میشوند مورد پیگرد جدی قرار دهد. انتظار می رود که زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح و آشتی افغانستان امروز در رأس یک هیئت وارد پاکستان شود. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که آقای خلیلزاد در این سفر با مقام های پاکستانی روی مسائل مهم منطقوی بحث می کند. از سوی دیگر هیئت اداری مشران جرگه افغانستان این سفر زلمه خلیلزاد را امیدواری برای تأمین صلح و ثبات می خواند. محمد آصف صدیقی معاون دومین جرگه ابراز امیدواری کرده که نشست های آقای زلمه خلیلزاد با مقام های پاکستانی مانند قبل بی نتیجه نباشد. او بیشتر گفت
نگوختنم دوی نکاده که دوی زلمه خلیلزاد اگر قوی صلاحات
او میگوید خواست ما این است که به خلیلزاد دست باز داده شود و صلاحیت او بیشتر باشد تا نتایج مثبت از نشست هایی که او را اندازی میکند به دست آید و آقای خلیلزاد اعتمادش را نیز حفظ کند. وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه در اعلامیه گفت زلمه خلیلزاد در یک سفر 10 روزه از افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی دیدن خواهد کرد. وزارت صحت غزه میگوید نیروهای اسرائیلی 3 فلسطینی به شمول یک پسر 13 ساله را دیروز جمعه به ضرب گلوله کشتند. این رویداد در حال صورت گرفته که هزاران معترض در امتداد مرز نوار غزه و اسرائیل دست به اعتراض زدند. وزارت صحت غزه میگوید دو قربانی دیگر مردان 24 ساله و 28 ساله اند. به گفته این وزارت 126 فلسطینی دیگر در تیراندازی نیروهای اسرائیلی زخمی شدند. کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام زینب سکانوند شهروند ایرانی را محکوم کرده. او به خاطر قتل شوهرش مجرم شناخته شده بود. دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز گفت خانم سکانوند اصرار می‌ورزید که مجبور ساخته شده تا به جرم قتل همسرش در سال 2012 اعتراف کند و پس از بازداشت از سوی پلیس مورد لاتکوب قرار گرفته. به گفته این اداره ادعاهای سکانوند در مورد خشونت خانوادگی با او در جریان محاکمه‌اش به گونه لازم بررسی نشده بود. سکانوند زمانی که 17 ساله بود مرتکب جرم شده بود. و لاتوی امروز شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی است. احزاب سیاسی مطرح این کشور تلاش دارند تا جلب برنده شدن سیاستمداران طرفدار روسیه را بگیرند. این کشور عضو اتحادیه اروپا و پیمان ناتو مرز مشترک 270 کیلومتری با روسیه دارد. 25% نفوذ لاتویا را اقلیت‌های روسی تشکیل می‌دهند. این کشور در 1991 میلادی استقلال خود را از روسیه دریافت کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاستم. تشکر از همراهیتان. اکنون ادامه برنامه زیر آسمان کبود یا ترشن آسمان لاندی را با عصمت ساروان و ظریف نظر همراهی کنید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم، مجدداً احترامات ما را بپذیرین. ما و آقای ساروان در خدمت شما هستیم. موضوع بحثی که انتخاب کردیم در قسمت دوم انتخابات و امنیت آن است و مهمانای محترم که از ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله از طریق تلفن با ما هستند. در استودیو ما محترم آقای زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و محترم دکتر حبیب ننگ رئیس بنیاد انتخابات آزاد و شفاف افغانستان. آقای ساروان.
بله، نو ټول ملمنو ته هرکلی وایو او اوریدونکو ته وایو چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته صرف دوی ونی پاتې دي. د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې انتخاباتي کمپاینونه له امنیتي خطرونو سره سره په زور او شور روان دي. څه باندې 2500 تنه د ولسی جرګې لپاره کاندیدان دي چې 413 تنه شزی دي. ټاکل شوی ده چې د ولسی جرګې د انتخاباتو او د رای ورکولو د 15000 سل مرکزونو او یویش زره محلونو د امنیت لپاره 4500 پولیس او د اردو توکونه وګمارل شي. خو لا هم د انتخاباتو د شفافیت ترڅنګ د هغو امنیت د ډیرو لپاره اصلي اندېښنه ده. تیر اونۍ د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې پر یوه انتخاباتي غونډه په انتحاري برید کې په لسګونه کسان مړه او ژوبل شول. د انتخاباتو د شفافیت لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسون د بایومیټریک سیستم اعلان کړی او ویلي دي چې نن به، البته دا خبرې پرون کړی و چې نن به د بایومیټریک ټول ماشینونه وروسپارل شي. په دې خبرونه کې د انتخاباتو پر امنیت او شفافیت لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. هله د چي تاسو اوریدونکو هم دلچسپي ورسره ولري او د خبرونه پترس کې چې ټلیفونونه درته اعلان کوو، ټلیفون راوکی او زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنی وکړي.
بله، تشکر آقای ساروان. خوشبختانه بگویم یا متاسفانه بگویم در افغانستان زیادتر رول وزارت دفاع و وزارت داخله بسیار زیاد است در تامین امنیت و برگزاری انتخابات. از او خاطر آقای نصرت رحیمی که شما معاون سخنگوی وزارت داخله هستین، سپاس خوش آمدین به برنامه. شما به ما آخرین وضعیت بگوین، تا چه حد آماده هستین؟ امنیت تا چه حد حفظ میکنین و مواد تا چه حد خوب رسیده به جایش؟ از شما بشنویم. سپاس.
سلام بر شما نظر صاحب، بر سانوار صاحب محترم، برای میمانای برنامه و بر تمام شنوندگان رادیو شما. تدابیر جدی به خاطر تامین امنیت هرچی بهتر و خوبتر پروسه انتخابات از وقتی که این پروسه آغاز شده بوده، در این اواخر ما در حالت اظهارات درجه قرار داریم بر تمام بخش‌های امنیتی، چی او کشف است، چی استخبارات است، چی بخش‌های عملیاتی ماست، چی اپراتیفی است، چی امنیتی است. در مسئله مشترک با وزارت دفاع ملی و ریاست محترم امنیت ملی بخش کشف استخبارات اونا و بخش عملیاتی اونا به شکل جدی هدایات صادر شده که از تمام امکانات دست داشته به خاطر تامین امنیت هرچی بهتر و خوبتر ای پوسه اقدامات جدی روی دست گرفته شده و چیزی که ما بر شما گفته میتونیم که تمام مواد انتخاباتی بر تمام مراکز و محلاتی رسیده و به خاطر تامین امنیت هرچی بهتر و خوبتر 5100 مرکز و 21000 محل به تعداد 54000 نیرو به شکل اختصاصی اینا به تامین امنیت میکنه.
بله سب د امنیت په اړه پوښتنې ډېرې دي. وروسته به ښاغلي رحیمي صاحب ته نوبت ورکړو. اوس به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویندوی یا مرستیال ویندوی ښاغلي زبی سادات نظر واورو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه مسؤلیتونه چې له دوی سره اړه لري هغه تر څه حده پورې ادا کړي دي، څومره تیاری مو ورته نیولې د انتخاباتو ته؟
ډیر زیات مننه کوم سلمان صاحب، زه تاسو ته نظر صاحب ته او تاسو ډیر قدرمنو اوریدونکو او د خبرونې نورو ملمنو ته خپل سلام وړاندې کوم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول هغه تابعیاوی نیولې دي چې د میزان پراتويشتمه به د ولسم جرګې ټاکنې موږ تاسو ولرو. هغه څه چې په دې وروستیو کې یو څه اضافه شوې دي چې د بایومټریک سیستم څخه استفاده د ټاکنو په ورځ هم د اوسو ټول وسایل کابل ته رسیدلې دي او هم داننن هم د دوه ولایتونو چې هغه بدخشان او نورستان ولایتونه دي د به هم نن دغه ولایتونو تاسو ته ول کیږي او سبا ته د نورو شپارس ولایتونو د لپاره همکاران کار کوي تر څو هغه هم د وسایل ورسول شي. یعنی تر دې دمه پورې داسې کومه خاصه ستونزه او مشکل نشته دی او ټولو هغه نورو ادارو چې په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره کار کوي او د دوی مسؤلیت دی، له دوی څخه موږ غوښتنه دغه ده چې په خپل وخت سره دوی خپل چارې پر مخ ویسي تر څو له کومې ستونزې او خنډ سره موږ مخامخ نشو.
تشکر. خب دو طرف شنیدیم آقای دکتر حبیب ننگ رئیس بنیاد انتخابات آزاد و شفاف افغانستان. حالا شما بشنویم شما تا چیت راضی هستین در مورد سب؟
تشکر. مونگ هم در ټاکنو کمیسون در خپل محلویش سرسام اغا کارون چکم دو دوی پر مخ که و واقعا اغوی پا ستیب با ستیب مختزی او کار کهی پا دغسی حساس وقت که طبعا در افغانستان خلق امنیت تا ضرورت لری او وست پا دغسی حساس وقت که در امنیتی ارگانون مکلف دی چه در خلقو پا امنیت پساتلو او امدارنگا پا هاگو سیم و مناطقو تا چیم ماغا حساس وسایل د دوی د انتقال یعنی البته تیاری په سره ذریعہ باندې انتقالیږي، دوی باید په وخت او زمان سره په دغه برخه کې همکاري وکړي تر څو پورې دغه ملي پروسه په پوره قوت سره ټول هم جانبه اړخونه په دې کې ونډه واخلي چې تاسو پر موږ کولای شو د 28م د میزان باندې.
بله تاسو خو چې باید داسې وشي فعلا تاسو هم د امنیت له نظره د ښاغلي رحیمي څرګندونه واورید او د انتخاباتو د تیاری لپاره د ښاغلي سادات خبرې تاسو واورید، څومره تاسو فکر کوئ چې دوی واقعا تیاری نیولې ده همدغه خبرې چې تاسو کوئ دا کارونه یې کړي دي؟
زه ګوري د ټاکنې چې کله شفاف ترسره کیږي او د هغې تایید کې کتاب درې عمده برخې دي چې تخنیکي برخه ده، همدارنګه نظارت ده او امنیتي برخه ده چې امنیت ساتل دي چې مشخصا معلوم دي چې تخنیکي برخه د چا دنده ده. کمیسیون مکلف ده چې ټول تخنیکي تدابیر د خپل سکیجول او مهالویش مطابق دا باید ترسره کړي او زه فکر کوم تر ډیره حده پورې کمیسیون په دې باندې توانېدلې ده او دغه کارونه یې ترسره کړي. او دوم مسله دا د نظارت برخه ده، طبعا د نظارت په برخه کې تر ډیره حده پورې موږ تشویش لرو او هغه نهادونه چې مرستندوی نهادونه دي هغوی په دې برخه کې د نظارت په برخه کې کومک نه دی کړی، مرستې نه دي کړي چې تر څو پورې د هغه ناظر بنسټونه په پوره قوت سره حمایت شي او تر څو دوی وکولی شي د دغې ټولې پروسې نه نظارت وکړي. دوم طبعا په افغانستان کې د امنیت له لحاظه د افغانستان خلک او شخصا ناظر بنسټونه د امنیت برخې نگرانی لري، تشویشونه لري، ولې د دې په ځای چې نور هم باید دوی دغه مکلفیت واخلي در سو تراتی وشتم چه تقریبا شاوخوا دو سبان دو و نی پاتی دی پا داغ وقت که باید دوی دی امنیت پا تامین که دی خلکو تا دی خلکو دی جوان دی خوندی دوب دی پارا گوتی لگ گامونه پورتا کی چه پا تی وشتم دی میزان باندی خلک دادمن چی چه پا پورا داد او سرلاشی و مراکز و تاخت خپل دی خواخی دومان ترای ورکیم.
بله رحیمی صاحب، تاسو ول چې څلور پنځو سره امنیتي ځواکونه به اردو او پولیس به د انتخاباتو په ورځ په بیلابیلو سیمو کې ځای په ځای شي، فکر نه کوئ چې مخکې تر انتخاباتو هم په کار ده چې همدغه سیمې چې چېرته خلک رایې ورکوي هلته امنیت په کار دی؟ مثلا دا خطر ممکن ځینو خلک احساس کړي چې هلته بم نه وي، مخکې له مخکې بم څوک کینږدي. اوس خود معلومه ده درته چې د ریموټ کنټرول په وسیله اکثرا بمونه چوي، په دې برخه کې خلکو ته څه اطمینان ورکولی شئ؟
دقیقا دا مسله داسې ده سروان صاحب چې همدا اوس توظیف شوي دي دغه کسان، داسې نه ده چې په ورځ د انتخابات په ورځ به توظیف کېږي، دا تقریبا دغه یوه میاشت کېږي، یعنی دوه هفتې مخکې دا کسان توظیف شوي دي، خپل وظایف په دغو ټولو مرکزونو کې او محلونو کې دا پر مخ وړي. یعنی دا هغه کسان دي چې مختص او اختصاصي همدغه پروسې ته، همدغو مرکزونو ته او دغه محلونو ته دوی توظیف شوي دي او دوی خپلې دندې او چارې پر مخ وړي. څه چې اطمینان تاسو ته دی، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دی او د افغانستان خلکو ته دی چې یوازې دغه 450,000 امنیتي ځواکونه نه، بلکې ټول امنیتي ځواکونه، ټول کشف استخبارات او یعنی د افغانستان اوس په هر ګوټ کې، په هر سیمه کې، په مرکز کې، په ولایتونو کې هم امنیتي ځواکونه، هم دفاعي ځواکونه او هم به هوایي ځواکونه د دغې ملي او مهمې او تاریخي پروسې تر شا ولاړ دي.
بله تشکر. خب نوبت شنونده هم هست، یک چند سوال ما هم داشتم. سادات صاحب، از مسئله امنیت که صحبت میشه، دهت یک پروسه ملی طرف مقابل که اگر خودشان فکر میکنن که اونا حق به جانب هستن و مثلا اهداف ملی دارن و مسلمان هستن و جهاد هستن، جهاد میخواین بکنن، از این قبیل مسائل اگر ادعا میکنن، اونا چرا از پروسه ملی دفاع نمیکنن؟ چرا اونا حمایت خود اعلان نمیکنن؟ چرا امور یک روز آتش بس نمیشه؟ در اینجا کدام امکان هست که یک آتش بس شو امور روزی نشه؟ چی میگه
جناب نظر صاحب؟ کمیسیون مستقل انتخابات از همه مردم افغانستان، از همه گروه های درگیر که فعلا در افغانستان اینا یا مسلحانه یا غیر مسلحانه درگیر هستن، از اونا خواهش داره که به پروسه های ملی باید اینا احترام بگذاره، مردم بانن که اونا از حق قانونیشان که در قانون ذکر شده به او دسترسی پیدا کنه، انتخاب خود کنه و یا هم خود انتخاب کنن. فعلا کمیسیون مستقل انتخابات از طریق بعضی ارگانای دیگه، از اونا ما همکاری خواستیم، وزارت حج و اوقاف، همچنان از شورای علمای افغانستان و دیگه نهادات تا دهی ارسه همراه ما همکار شون و اینا را بفهمانن که به پروسه ملی اینا صدمه نرسانن، مردم اذیت آزار نکنن، مردم بانن که اونا انتخاب دقیق خود کنن تا ما و شما یک پارلمان خوبی داشته باشیم، و اگه اینا با دهی را مشکلات را به بار بیارن، باز ما و شما و هموطنان ما نمیتونن که انتخاب دقیق داشته باشن و یا هم بعضی مواد دیگه به وجود میان. موضوع بسیار خوبی را اشاره کردین، ای کاش در افغانستان همه مردم منافع ملی برشان با ارزشتر باشه نسبت به منافع شخصیشان. یک پروسه ملی هستن، همکاری همه را ما میخواهیم در این پروسه تا بتانیم این پروسه را به پختگی خود برسانیم و حق به حقدار بسپاریم.
نگزیت مننم ننگ صاحب، استاسو پشند خپلواک و آزاد بنسټونه فکر نکوي چې کولای شي د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په همدې موضوع خبرې وکړي او ورته ووایي چې خلک پرېږدي چې رایه ورکړي؟ او آیا تاسو تر اوسه پورې داسې کوم راپور لري چې د دولت وسلوالو مخالفانو د رای ورکوونکي چا سي په تذکرو سټیکرونه لګولي دي او هغوی په تکلیف کړي وي؟
زه فکر کوم چې موږ وخت په وخت د رسنیو له لارې نه دغه بحثونه او همدارنګه د حکومت د مخالفینو او همدارنګه د حکومت نه د امنیت په تامین کې د ملي پروسو د حمایت دپاره او ترسو پورې خلک پرېښودل شي په آزاده فضا کې رایه ورکړي او د دغه مسلم حق نه خلک چې برخورداره دي او دوی په دې باندې وتوانېږي دغه حق خپل استعمال کړي. موږ بار بار نظرو نهادونو همدارنګه د مدني ټولنې نورو نهادونو چې هغوی نه تنها تنها په انتخاباتو کې کار نه کوي په نورو بخشونو کې هغوی هم دغه غوښتنه بار بار کړې ده. ولې د رسنیو همدارنګه په غونډو مجالسو کې ولې موږ په داسې یو حساس حالت کې یو چې په دغه حالت کې د افغانستان خلک ټول باید په دې کې برخه واخلي او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د افغانستان خلک په دغه ورځو کې چې موږ ډېر محدودې ورځې لرو او تر څو پورې موږ داسې اشخاص او افراد یو کلي تغییر په تقنینی برخه کې د افغانستان راشي او موږ د داسې یو قانونمندو اشخاص او افرادو شاهدان اوسېږو چې هغوی موږ ته د بدلون دپاره کیان حد زلی وکي. نو دغه حساس انده د افغانستان د خلکو دنده ده چې په دې برخه کې باید کار وکي. ولې موږ هغه وخت چې سټیکر لګیدلې وي په تذکرو باندې تبن موږ یو شمېر راپورټونه درلودل چې په بعض ځایونو کې بعض اشخاص او افراد تهدید شوي وو چې کله موږ هغه برخه د حکومت او همدارنګه د کمیسیون سره شریکه کړله هلته بدیل په دې باندې وو چې په یو شمېر یو وخت او زمان سره تقریبا فکر کوم یوې اونۍ دپاره کمیسیون هم یوه بله پرېکړه وکړه چې د ټاکنو د تذکرې په کاپۍ باندې هم سټیکرې لګېدلې. نو متاسفانه د هغې نه وروسته دغسې یو پېښه موږ نه ده ثبت کړې چې موږ د په دې باندې توانېدلی یو چې د سټیکر او یا د ټاکنو په برخه کې څوک ګواښل شوي وي. ولې دا تهدیدات د تېرو تجاربو په اساس باندې طبعا په تېرو ټاکنو کې هم دغسې تهدیدات موجود وو او دا باید د افغانستان حکومت امنیتي ارګانونه همدارنګه د افغانستان خلک په دې برخه کې باید پوره امدګي ونیسي تر څو پورې د ملک د ولسي جرګې دغه روانې ټاکنې په داسې یو فضا کې ترسره کړو چې د افغانستان هر فرد په آزاد او آرامه فضا کې په دې باندې وتوانېږي چې دغه مدني او سیاسي حق نه برخورداره وي او دوی د خپل حق په تویشتم د میزان باندې استعمال کړی شي.
ډېره زیاته مننه.
بله آقای ساروان، استاذ نوبت شنونده محترم رسید. شنونده عزیز ما میتونن امروز تلفن بکنن، موضوع ما انتخابات و امنیت آن است. مهمانای محترم ما محترم آقای زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، همچنان محترم دکتر حبیب ننگ رئیس بنیاد انتخابات آزاد و شفاف افغانستان، همچنان محترم آقای نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله هم از طریق تلفن با ما هستن. اونا میتونن مستقیما سوالای خود، اندیشه های خود، فکر خود به زبان بیارن. یک اعلانک کوتاه داریم، بعد از او شماره تلفن.
رأی من، حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا آنجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
بله، شماره تلفن ما، قبل از اینکه شماره تلفن برتان بگویم، زیادتر روی مسائل امنیتی و تکنیکی انتخابات اگر سوال کنین بد نمیشه. و همچنین روزهای دوشنبه و جمعه قسمی که یک شنونده ما خواهش کرده بود که ما برنامه مخصوص داشته باشیم، اون روزهای دوشنبه و جمعه هم برنامه خاص داریم. حالا شماره تلفن ما 0700 822 755 و 0799 203 540 و شماره بین‌المللی ما 00 42 02 21 12 45 01.
هم در راست اسکایپ لاری لمر سره تماس نیولی شی رادیو دات آزادی زموږ د اسکایپ پته ده. اوریدونکو لرو، مهرباني وکي.
بله،
سلام. و علیکم السلام، مهرباني. متاسفانه چې
مورتان قطع
شو، شزی ومن تلفون نکوی چې یو یې تلفون وکم قطع شو. بل اوریدون کله روزان معرفي کوي آزادی رادیو.
بله
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه تاسو اوریدونکو ته سلام علیکم. زه غواړم ما د انتخابات اړه د تاسو عباس وکما زما پر اولس باندې دا ژغ دی چې تاسو په دغه انتخاباتو کې حتمی او ضروري ګډون وکړي، ځکه په اولس کې داسې اوازې دي ګنګوسې دي چې دا نمایندان د وختي څخه لا انتخاب شوي دي د چارواکو د خوا څخه. زه دې ته وایم اولس ته چې تاسو خپل رای وکاروئ، صندوقات یې واچوئ، خپل شفافیت د ولس لخوا شفافیت وکړي. هغه نور بیا په حکومت په چارواکو په مسو پر په نظارت پورې اړه لري، هغه به زموږ د ولس شفافیت وګوري، نور نو بیا د دې کار دی.
سلامت اوسئ، مننه. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم. سلام چې تاسو او مزمنو ته نیکې هیله او سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
زما مېلمنو نه پوښتنه ده. اول خو د وزارت داخلې ویان چې ویلې چې دا اوس نه محلونه ټاکلي، نو دا صحیح نه ده، ځکه دا اوس په ننګرهار کې یو حوضې امنیت هم تر اوسه هغه حوضې چېرته سټیچرې لګېدلي هغه نه دي نیول شوي. دا کاملا بې بنیاده خبره ده. او بل عادت کمیسیون هغه نه مې پوښتنه دا ده چې ګوري تاسو چې کومه ارزونه مخکې کړې وه د افغانستان د ولایتونو د هغه محلونو چې هلته انتخابات کېږي او که نه، او تاسو به یو ارزونه کړې وه تقریبا 9000 محلونه وو، نو هغې کې اوس 2000 تاسو باطل کړي، یعنې هلته به رایه نه اچول کېږي. دا خو له ملت سره لویه جفا ده. تاسو به اول داخل دقیق ارزونه کړې وه له وزارت داخلې سره په هماهنګۍ، هغې نه وروسته به بیا هغه اعلان کړی وو. اوس چې 2000 محلونه پاتې کېږي، دا خو ډېر لوی شمېر دی، او په دې اړه خو موږ اندېښنه لرو. خبره مې یو بل افسران ته دا پاتې دی، هغه دا چې دوی چې دا کومه رایه اچول کېږي دغه رایه د بایومتریک له مخې محاسبه کوي، او که نه د صندوق هغه مشخصې پاڼې له مخې دا محاسبه کېږي. ځکه دا تېر کې موږ یوه تجربه لرو، هغه دا و چې د درې څلور کاندیدان په هماهنګۍ سره هغې به دا کومې پاڼې وي دا به تقسیمولې مینځ کې، چې زه دا نیمایي ستاسو نیمایي زمین. که یو څوک راځي فرزان مو بایومتریک نه شي، او هغه کارکوونکي پرېږدي چې زه پرېږدي هغه مشخصه د کاندید پاڼه په صندوق کې واچوي او بایومتریک نه شي، نو دا به تاسو څنګه بیروئ چې دا د سپیکر والا دا او که د بې سپیکر والا؟ دغه مې پوښتنه ده.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. تاسو ته به وروسته ښاغلی سادات ځواب وایي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
ما سلام دارم برای شما و همه دوستای محترم.
سلامت،
تشکر، بفرمایید.
زنده باشین. ما یک سوال از رئیس بنیاد آزاد و شفاف انتخابات دارم، آقای لنگ هستن فکر کنم.
بله بله.
ما سوال خدایی تو رو مطرح میکنم و شاید دو سوال حسابش بکنین یا یک سوال دو جز.
شما زیادتر وقتان سر سوال زایه میکنین، راستا نمیستد در سوال بیاین چه پشتیت نگردین. شما ما با تقسیمش میکنیم،
سوال دو جزه بگویم یا دو سوال بگویم، نمیفهم. خب ما تو رو میخواییم بگویم که آقای ننگ که امی که میگه ما بنیاد آزاد و شفاف انتخابات، این صلاحیتایشان از کجا منشأ میگیره؟ میخوای میره بفهم یکی این وعده‌ای که امی مردمی بودن پروسه انتخابات چقدر کمک میکنه برای امنیت انتخابات. اینا میتشکر.
صحیح سو زیو اوردون که بل به مؤخرو چریر منتظر پاته دی، بیا به ملمنو تو ورسو مهربانی کوی صاحب.
از سلام احمد تاسو ته تاسو درنو ملمنو ته ریزه کوم نه سلامونه. پا قدم د خسالو څخه راځي، پا قدم د دې ونې چې مونږ ته اگر کې اصل یو څه وسو پورې خو به سم کړی دی خو باینده دې خدای پاک خیر پېښ کړي. اقرغه توازی نسد کول پلاری و اقرغه.
سوال وکي سردار محمد صاحب، لطفا سوال وکي، قصې مکه وي، سوال وکي، ځکه چې وخت کم لرو.
خدا کا وہ خبر ہے بھائی سروان صاحب کنے لتا دی عمر کا در منگا پر سیاست تو دروغ ہو کے لگو لگو شپی اولا دی تیری.
بله، متاسفانه در تلفن دیم قطع شد. خیر، دیل پاره چه شاغل رحیمی کم وقت لری و لاول مو هم وعده لمرسرم دستی کری و نو رحیمی سه به دو مسئله چه لطاس سر ارتباط در لود غویتا که زواب وی لبنانی آوریدون که چه پنینگرهار که ویل دوی ویل چالت امنیت نده تامین شوی و تینگ شوی، او بل دی سعدات سه بی و خبر هم لطاس سر عرد لری چه آیا دی انتخابات خپل وقت کمیسون دی حق اوزو چه دوی یا محلون چه دوی باطلی کری دی مخلمه که همه ماهانگی نوه کرده؟
مننه سروان صاحب نگرهات چې زموږ یو کارمن هیوادوال اړیکه کړې وه خپل سلامونه ورته وړاندې کوم نوم یې خپلونه خو ما مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې 45,000 امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه د توظیف شوي دي، یعنی وظیفې ورته مشخصې شوي دي، وظیفې تعین شوي دي. خب دا موږ تقسیم بندې کړي دي، هغه سیمې چې هغه صاحب العبوره دي هغو ته په لومړیو کې دغه کسان استول شوي، یعنی هدف دا دی چې دغه ټولو کسانو ته خپل وظایف او محلونه تشخیص شوي او مرکزونه هم ورته تشخیص شوي دي. دوی په وظایفو باندې په لومړیو در هغه صاحب العبوره سیمې چې دي دوی هلته توظیف شوي دي، رسېدلي دي. لا موږ وخت لرو هغو سیمو ته چې په کابل کې مرکزونه ایجادېږي یا هم په لویو ښارونو کې لکه ننګرهار او نور برخو ته راځم. له دویمې پوښتنه ته سره صاحب چې په کوم مسله خبره وکړي، موږ هر اونۍ د ټاکنو د خپلواکو کمیسیون سره ناستې لرو، امنیتي ناستې لرو، بیا که چېرې ضرورت شي آنی ناستې هم لرو، یعنې په هفته کې 2-3 ځلو پورې هم موږ دوی سره کښېنو. ناستې شته دي د هغه سیمې او هغه محلونه او هغه مرکزونه چې هغه تعداد یې راکمېږي یا زیاتېږي، په دو باندې هره ورځ هر وخت او هر اونۍ په دې باندې تفاهم شوی دی. موږ ډېر نږدې همکاري او هماهنګي د کمیسیون سره شته.
ډېر زیاته مننه. اوس سعادت صاحب ستاسو نوبت دی، پوښتنې به مو په یاد وي، نوې تکرارو.
بله سروان صاحب، دوستانو یو شو مهم موضوعات ته اشاره وکړله. یو هم دا چې په لومړي سر کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رای ورکونې د مرکزونو شمېر 3,315 ښودلی وه، او وروسته له ارزونو چې له امنیتي بنسټونو سره په دې اړه باندې ارزونې ترسره شوې تر څو دوی کولی شي د کومو سیمو او رای ورکونې مرکزونو امنیت خوندي کولی شي، د کومو سیمو تهدیدات ډېر لوړ دي، کوم مراکز زمونږ د سقوط په حالت کې دي، کومو کې تهدیدات لوړ دي، کومو کې تهدیدات منځنۍ دي، او کومو تهدیدات ښکته دي. دغه ارزونې همیشه له امنیتي بنسټونو سره مونږ امنیتي ناستې ترسره کړي دي، وروسته له دې چې دوی دغه تضمین مونږ ته راکړی دی چې دوی کولای شي په ټوله کې د 5,106 رای ورکونې مرکزونو امنیت خوندي کړي چې ټول ټال 1,000 د رای ورکونې محلونه ترسره کیږي. تاسو پوهیږئ د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو مدیریت پر غاړه لري، امنیتي بنسټونه مسؤلیت لري چې د ټاکنو امنیت خوندي کړي، د ټاکنو د رای ورکونکو امنیت خوندي کړي، او ډاډمن بستر رامنځته کړي تر څو خلک وتوانېږي د خپلې خوښې نوماند ته رای ورکړي. د دې تر څنګ مخکې یوه بله دوست هم پوښتنه درلودله چې ډېری کسان داسې وایي چې مخکې له مخکې خلک ټاکل شوي دي یا انتخاب شوي دي، او نور کسان غواړي هڅه لیدې کوي چې هغلته یوازې دغه وضعیت داسې وښیي، نه دا ټول هغه اپوهات او اوازې دي چې غواړي دغه ملي پروسه تخریب کړي. موږ شپه ورځ د دې لپاره کار کوو چې شفافیت تضمین کړو. همدا اوس ډاکټر صاحب ننګ زما په څنګ کې ناست دی، دوی له دغه ملي پروسې څخه همیشه نظارت کوي، دوی ټول هر څه له نږدې ګوري. موږ ژمنه کړې د ټول ملت سره چې دا ځلې به هغه کسان چې واقعا د ملت رای ورسره ده هغوی ته به زمینه برابروو تر څو دوی د ملت کور ته لاره پیدا کړي. د خلکو په اوازو پسې مه ګرځئ، په لویه پیمانه راووځئ، د ټاکنو په ورځ خپلې خوښې نوماند ته رایه ورکړئ، او ستاسو یعنی د هیوادوالو ډېر ګډون په دغه ملي پروسه کې لا شفافیت رامنځته کوي او حق اخدار ته سپارل کیږي.
د بایومیټریک په برخه کې دوی چې ویل چې آیا پانی به حسابېږي او که به
او د بایومیټریک په اړه باندې دوی اشاره درلودله. موږ دغه ټول بایومیټریک وسایل کله چې 1,000 د رای ورکونې محلونو ته استو، په هغې کې به زر نور ریزرو اوسېږي، که چېرته کومه تخنیکي ستونزه رامنځته کېږي هغه به زر د هغې ځای ځایګای نیسي. یعنی د نورې ټولې پروسې تر څنګ بایومیټریک هم یو مورد دی چې د شفافیت دپاره ورسره اضافه کېږي. په هغه محلونو کې چې هغلته موږ د بایومیټریک څخه استفاده کوو، دا به خپل هغه څلور پړاونه لري چې د یو انسان د دوو ګوتو همدا ډول د عکس یا څیره د تذکیرې عکس او دغه سټیکر عکس دغه څلور وړه چې واخیستل شي، بیا وروسته د پرنټ بټن یې فعالیږي، د هغې نه وروسته یو بارکوډ پرنټ کوي چې هغه به د رای ورکونې پر پاڼه باندې نښلول کیږي او په هغې باندې به حساب کیږي. یعنی دغه ټول تخنیکي موضوعات یې باندې کار ترسره شوی دی، او هر هغه رای پاڼه چې هغه همدغه بارکوډ ولري په هغې به حساب ترسره کیږي.
تشکر صاحب. دکتر صاحب ننګ بر شما چند سوال متوجه بود، مخصوصا آقای سرش که گفت که شما صلاحیت هایتان از کجا میگیرین از این قبیل مسائل، اگر بسیار خلاصه جواب بدین خوش میشیم.
تشکر. ما هم به نوبه خود به دوست خود نفهم نام خود نگفتن سلام میگم. یک چیزی که هست، ما نهادهای ناظر طبعا شکل قانونی داره که امو جواز و چیزای خدا از وزارت عدلیه بخشن از وزارت اقتصاد رسما میگیره و مطابق ماده 20 قانون انتخابات از کمیسیون انتخابات اعتبار نامه را به دست میاره و تمام صلاحیتای ما اجرایی نیست، تمام صلاحیتای ما کارای ما مشوره دهی هست، دادخواهی هست و همچنان نظارت از انتخابات است به خاطر تامین شفافیت انتخابات و ما مطابق قانون تمام کارای خود انجام می و پروسه انتخابات به شکل درست و خوب مطابق پلان کاری نهاد خود ما نظارت میکنیم. و در پالوی ازی دوست ما یک چیز دیگه که گفتن که اگر انتخابات سرتاسری باشه چقدر با امنیت تاثیر داره. طبعا اگر ما شما در تمام افغانستان به شکل درست و شفاف انتخابات برگزار شوه، واقعا اشخاص و افرادی که تاثیرگذار است در خود نهاد تقنینی دولت دقیقا که اونا میتونن به شکل دقیق هم با وظایفی که در قانون اساسی تعریف شده اینا به شکل درست انجام بتن، با وزرای خوب، با هم با کابینه خوب رای خوب بتا و همچنان قوانین خوب را تصویب بکنن، طبعا تاثیرگذار است برای امنیت و همچنان بر تطبیق قانون. سرتاسری بودن انتخابات یکی از اصل انتخابات است که اگر انتخابات سرتاسری نباشه، سری نباشه، طبعا زیر سوال خواهد بود. و ما در مورد یک چیزی که یک سو دو سوال کرد خوب بود که ساده سر می گفتن زبا ورتوه ما اغو ولی چه آیا ده غرای با ده بیمیتریک نیست کیگی که ده ورقونه. طبعا بیمیتریک ده سبتنام ده پار استعمالیگی ترکم زی پوچه زی فکر کم یوازی سبتنام ده پار استعمالیگی او نورا همه پروسه ده لکه پخواه پر شکل بانده دوی با ده رای ورکوانی پانه باخلی دوی با غتک مارکهی ولی ده ده پخاطر شفافیت تزمین شی دو ده پیسو گرای ورنکی نو ده بیمیتریک ده پا آخر که کولی شی چه آغا اشخاص و افرادش دو ده پیرای ورکی دوی دا او پیجنی پاک رای دنا پاک و پاک رای اونا جدا کی.
بله یو بل مثلا نظر سه په دی بایومټریک په برخه کې دا چې ډیر خلک پوښتنه کوي چې دا به آنلاین وی که به نوی ځینې وایي چې که آنلاین نه وي ماشین له انټرنیټ سره وصل نه وي بیا به شاید دومره شفافه نه وي دا پروسه. که په دې اړه هر یو چې تاسو ځواب راکوئ سعادت صاحب یا ننګ صاحب لنډ.
زه به په دې اړه باندې لر معلومات درکړم. سلوان صاحب، همدغه کومه وسیله چې په راتلونکو ټاکنو کې موږ له هغې څخه استفاده کوو چې هغه بایومیتریک ده، هغه په آنلاین او آفلاین شکل سره کار کوي. تاسو پوهیږئ په افغانستان کې ډېری داسې سیمې محلونه دي چې هغلته موږ او تاسو د انټرنیټ اسانتیاوې نه لرو، نو په هغه ساحو کې به دغه په آفلاین شکل سره کار کوي او کله چې د سرور سره وصلېږي یعنی د انټرنیټ سهولت بېرته رامنځته کېږي په هغې وخت کې به آنن دوی ټول معلومات هغې ته ورکوي او هغلته به د تکرار او مخنیسی. یعنی په دې اړه باندې کوم خاص تشویش نشته، هم په آنلاین شکل او هم په آفلاین شکل سره کار کوي او تور سپین سره جرا کوي.
تشکر. حالا بعضی شکایت های دیگه هم یک نظر بیاندازیم. ما یک پیام انتخاب کردیم، پیام خوال بشتیم یک دفعه.
همین کسایی که نه کاندید کردن، نه خانهای مردم ماندن، نه راه ماندن، نه پول ماندن، در هر جای که دلشان شده است آره قریب است که بخی عمول نمای کابل از بین ببرن، شلواری کابل است امیر اجازه داده او چی اقبال که داخل مرز به اجازه میده و خود ریاست جای کمیسیون انتخابات نیست که مختصر قانون یالا میکشاریم کدام قانون ده با کی میکشن جان یا چشم ندارن نمیبینن تو فرض دارن بتور حالت است.
سعادت صاحب چی میگن؟ میگن نمیبینن دیگه پاره صاحب چی میگن صاحب؟
بله بله نظر صاحب میبینیم، همه موارد میبینیم، البته خود ما هم که تمام تو موارد روبرو شدیم. یک روز حتی سوپرمارکت داخل رفتم، وقتی که میبرم در موتر شخصی من یک کاندید صاحب عکس خود در موتر خودم چسبانده بود که بسیار با مشکل تانستم عکس پاک کنم. شما در جریان هستین کمیته رسانه‌ای که میشین مستقل انتخاباتم سر از این کار میکنن و در پالوی از او که میشین شکایات انتخاباتی همین موارد اینا سرشان کار میکنن و در پالوی از او یک کمیته ده نفره را هم کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد کردن. اینا همین موارد بررسی میکنن و کاندیدایی که تخلف میکنن و یا هم بدون اجازه یک کسی در مالکیت از اونا عکسای خود نصب میکنن، امرای از اونا برخورد قانونی صورت میگیرن و انشاءالله رحمان که این موضوعات هم وقتی که ما به نتیجه رسیدیم امرای مردم شریک میسازیم. در حال حاضر هم در حدود بالاتر از 50 کاندید جریمه نقدی شدن که از 50 تا 100 هزار افغانی هستن و اگر اینا باز هم مکررن این موارد انجام بتن، از 4 تا 5 روز از کمپاین انتخاباتیشان هم اینا محروم میشن و اجازه کمپاین هم ندارن. چیزی را که در قانون ذکر شدن انشاءالله ایره ما تطبیق میکنیم و یک خواستی ما از کاندیدای محترم می هستن که اونا باید شیوه های کمپاین خود بفهمن بدون از اینکه اجازه کسی را بگیرن در خانه کسی یا در موتر کسی یا در جایداد کسی عکس نصباندن به نظر ما که کار درست نیست و این بر میگرده به خود نامزدای انتخابات پارلمانی افغانستان.
بله سلامت و سه کور و دنوس پا بیا هم اوریدون کتا موقع ورکو چه که پشتنی لری ده انتخاباتو پاره نو داشه بده تلیفون وکی اوریدون که هم لرو مهربانی.
سلام علیکم سروان صاحب، سلام تا تا او جازده ارادو اوریدون کتا
سلام
احمد زبایر مده چه خلو سالی نمی تاستا زنگ واله ده او ده انتخابات و پروسه که ده غلطه ده غطول خلق منتظره ده انتخابات دی مگنول تا سیتون رازی ایچ شم رازی او دغه ټول خلک همدغه هلته منتظره دي. همدغه یو سوال لرم چې دغه نام نیسیمو که دغه ول انتخابات نه کېږي که زور نه رسېږي پرېږدي بېخي انتخابات نه کوي او که زور رسېږي دغه خلکو ته د خپل حق ورکړي ورته.
صحیح، ډېره مننه کور ودن. تاسو ته به ځواب وویل شي. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
زمرین د دې سود ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې. خپل سلامونه تاسو تاسو اورېدونکو ته وړم.
سلامت اوسئ.
زما داسې ومالید چې دغه د پارلمان وکیلانو که خلک خو به رایه ورکړي که نه دوی به بیا هماغسې غضب او هماغسې ظلمونو ته که په دې کښې خو د دوی ډېرې غټې ګټې دي هغه به بیا داسې مخنیوی به یې وشي که به یې ونه شي.
زمری صاحب، خو دا خو په تاسې پورې اړه لري. تاسو ته به د هر څوک دا ووایي چې تاسې داسې کسان انتخاب کړئ چې باور پرې لرئ او فکر کوئ چې هغوی به له غصب او له فساده لرې وي.
داسې یو قانون نشته چې یعنې داسې غازبین لکه څوک غضب ونه شي کولی مخصي وژنې ونه شي کولی داسې د وکیلان اداره شي. داسې یو قانون شته که نشته دغه
قانون شته او که نه؟ صحیح ده، ډېره زیاته مننه. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
سلام های خدا خدمت شما و خدمت دستندرکران رادیو آزادي تقدیم میکنم.
برادر
عزیز قاری عبدالحد،
بفرمایید.
تشکر از شما. سلامت باشین جناب نظر صاحب عزیز. ما یک چیزی را میخواستم خدمت شما عرض بکنم. اویی است که در قسمت همه اکسا یا اعلانات کاندید صاحبای محترم ما میخواستم خدمت شما عرض بکنم که اگر کاندیدی که مثلا در قبال پیسه یا در قبال ازی که گویا ما در اگه محفل رفتیم اونجا دعوت کرده بودن و در آخر وقتی که دعوت ختم شد پاکت ها ماندگی بود، در پاکت مثلا 5000 یا 10000 برای مردم تقسیم کردن می رفتن. این خو از لحاظ کمیسیون قانونی کمیسیون مستقل انتخابات کدام جریمه قانونی اگر یک کاندید دو میکنه نداره. یک سوال من، سوال دوم است که جناب نظر شه عزیز انی عکس ها را دیروز در قسمت راه ها مثلا در برای تام بود در وای سرک در خیردم اتدم پایی که برای سرک است دامو چسبانده بودن دیروز یک تا عکس کلان تقریبا در طول 20-25 متر درازی عکس بودن این قرار عکس خود توسط پایه کلان کلان چسبانده بودن نور شمال چپه کلا بود. دیروز در سایه گردنه باغ بالا زده بود خانه یک بسلمان نصیب شیشاش مایده کرده بودن. یعنی یک کلان
امیو جمعی امید جلوگیری شوه ادقال یک چی
کاری کردن
تفرم کردن؟ بیه هم مننه ابراد صاحب. یو افریدون که بلا مخلو بیه هم یلمانو تو نوبت ورکو خبری وکی صاحب. مهربانی صاحب لرادیو لیری شه و خبری وکی
صدایتان نمیه صاحب.
بله خیر. دوری تلفنم قطع شونو. اول احمد زبیر لوگرو. ساده صاحب کدوی تا تاسی زواب وایست. دیوی چه پنا امنو سیمو که ولی انتخابات نکیشی ولی امنیت نور تا تینگه وی داخو دودی گناه سراوید حکومت دا خپل مسئولیت ادا کره وی.
بله سروان صاحب رښتیا هم زبیر رور به هی موضوع ته اشاره وکړه. دوی ټول حق د دې لري چې دوی باید هم یو کس ته رای ورکړي او هم خپل ځان نومان کړي. د قانون دوی ته د حق ورکړی دی، اما بدبختانه د افغانستان وضعیت ته تاسو ګورئ، ډیری د سیمې دي چې هغلته د وسلوال مخالفینو تر کنټرول لاندې دي. حکومت او امنیتي بنسټونه په دې ونه توانل چې دغه سیمو امنیت د خوندي کړي ترڅو موږ وتوانیږو هغلته د رای ورکونې مرکزونه یا محلونه پرانیزو. هغه کومې سیمې چې هغه د لوړ تعدید سره مخامخ دي امنیتي بنسټونو خپلې ارزونې ترسره کړي دي، په غیړه باندې په دې اړه باندې ګډې ناستې ترسره شوې دي او وروسته له ډېرو ارزونو د پرېکړې ته هغلته رسېدلي وو چې آیا په هغه ساحه کې زموږ امنیت خوندي کېږي، زموږ درای ورکوونکي امنیت خوندي کېږي، زموږ د همکارانو کارمندان امنیت خوندي کېږي ترڅو موږ وتوانیږو هغلته د رای ورکونې مرکز ولرو او خلک په هغې راشي د خپلې خوښې نومان ته رای ورکړي. کله چې امنیتي بنسټونو هغه ارزونې ترسره کړي او هغه ساحاتو کې په دې نه دي توندلي چې غلطه د امنیت خوندې کړي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون نور څه په واک کې نه لري. موږ نه ټانګ لرو، نه توپ لرو او نه هم داسې کومه خاص ځواکونه لرو چې هغه دې په کار واچوو تر څو هغه ساحو کې موږ د ټوپک په زور امنیت خوندي کړو او خلک خپلو حقونو ته ورسیږي. خدای دې وکړي چې زموږ او تاسو ټول هیوادوال په دغه واقعیت او حقیقت باندې پوه شي چې دغه ملي پروسې مالکین دوی دي. دوی مخالفینو ته نور اجازه د دې ور نه کړي چې دوی له خپل حق څخه بې برخه کړي او ونه توانېږي خپله رایه وکاروي او یا هم ځان کاندید کړي او یا هم مخالفینو ته د دې اجازه ورکړي چې هغلته د دوی کلی او سیمه ناامنه کړی او کمیسیون په دې ونه توانېږي چې په هغه ساحاتو کې خپل دفترونه خلاص کړي یا هم د رای ورکونې مرکزونه خلاص کړي تر څو په راتلونکو ټاکنو کې دغه سیمې خلک هم خپل رای وکاروي.
بله دیگه هم سوال خو زیاد بود دکتر صاحب حبیب ننگ، شما شنیدین مخصوصا قاری صاحب عبرت در این مسئله اعلانات مردم بسیار زیاد بیزار شده. در دیگه دنیا بعض میتودا هست، مثلا در هر خانه که اونا اعلان نصب میکنن در دیوار یا در یک شرکت در اوجه باز پیسه بتن و صاحب خانه را راضی بسازن که اینه در کلکین تو ایره میچسبانم مین قوغانی هم برد میتم باز وقت وقت شاید خوش شوان سیب ای توانای شیشه را کی ویته سیب شیشه را شکستانده میرین سیب ایره کی توانشه میتن.
ببینن قانون انتخابات مشخصاً برای نامزادا مشخص کردن که نباید کمپینه خود با کدام شیوه ترتیب بکنن و وقتی که اینا خود کاندید میکنن خود نامزاد میسازن، امو وقت اینا یک فرم طرز العمل هم امضا میکنن که در او تمام موارد نوشته است که کمپین اینا باید چه قسم بکنن، اینا باید تخطیر انجام ندادن، تمام مسائل اینا تفاهم میکنن با کمیسون. ولی متاسفانه اینجا قوت کمیسون شکایت و همچنان امو کمیتی رسانه هاست که امروز اینا باید با قوت خود عمل بکنن و اشخاص و افرادی که نامزادایی که تخلف میکنن خلاف قانون عمل میکنن اینا را باید مطابق قانون اینا با او عمل بکنن تا تامی روزای باقمانده که مانده کاندید عبرت بگیرن و او قرار انجام نتن. ولی تا جایی که ما فکر میکنم قبلا ساده صاحبم در این مورد اشاره کردن که حتی کمیتی در نفرین هم تشکیل شدن و خود کمیتی رسانه ها و کمیسیون شکایت، چون این خودش یک قوت و یک ظرفیت بسیار بزرگ است و اینا باید در اینمی روزهای کمپین روزهای مبارزات انتخاباتی اینا باید با قاطعیت و با جدیت عمل بکنن. اینجا باید قانون تطبیق کنن و هر کسی که تخطی میکنه، هر کسی که خلاف قانون کمپینه خود تنظیم میکنن اینا باید مجازات شوند. طبعا دقیقا فعلا ما دیروز در ننگرهار بودیم، اونجا عکسای کاندیدا خیلی کمرنگ بودن و یکی از دوستای ما امرایشان صحبت ها داشتیم، پرسان میکردیم امرای مردم، اونا یک چیزی که میگفتن گفت که شاروالی ولایت ننگرهار نمیمانه کاندیدا را که خلاف قانون عمل بکنن.
و اونا را بر تمام کاندیدا گفته که هر کسی که میخواین مطابق عکسای خود بچسبانن مطابق لایحه شهروالی و قانون انتخابات اینا باید به مطابق پیش برن. ما فکر میکنم قبل از اینکه کمپینا شروع میشدن شهروال ها و همچنان حکومت به دی مورد یک طرز العمل میساختن و مطابق همون طرز العمل تمام نامزادا را به او جلب میکردن، به او تشویق میکردن تا مطابق همون طرز العمل اینا کار میکردن. و متاسفانه فعلا رسیم امی مشکلاتی که جناب قاری صاحب عبرت اشاره کردن، ما هم شاهدی از این وضعیت هستم. باید فعلا هم در این فرصت که مانده، هم وقت که مانده، زمانی که مانده، کاندیدا باید کوشش کنن که مردم اذیت نکنن و مطابق قانون عمل بکنن و جایی که مناسب نیست اینا باید ورقه تبلیغاتی خود
دیر ازیت مننه. سلامت و ساده صاحب عبرت صاحب یو بلا خبرم وکره چه نپشم فکر کم چی جواب برتو ونه ویل شو آخه دا وچی وی زین کاندیدان خلکو تا دوڑی کوی و بیا پاخیره که پاکتون ورتش دی و پیسی ور کوی. اصلا دی قانون لنظر دا جرم دی او کنه دی جرم دوڑی ور کول پخ پلت سنگه دی؟ آیا کاندیدان کولشی چه خلکو تا دوڑی ور کوی؟
قانون په دې اړه باندې څه نه دي ویلي چې کاندید چا ته ډوډۍ نه ورکوي یا د هم اما لکه څنګه چې د بشردوست صاحب خبره دوی د خلکو ډوډۍ وخوري اما رایه د هغه چا ته ورکړي چې واقعا د هغې په رایه باندې معامله نه کوي. که چېرته نن هم دوی خپله رایه څوک خرڅوي سبا ته به حتما
لکن ډېر افغانان داسې دي متاسفانه چې د چا ډوډۍ وخوري بیا داسې فکر کوي چې رایه ورنه کړمه نمک حرامي ده.
امی کسایی که شیشه مشکنانن و عکسایش هم میچسبانن پیسه بتن هیچی خو گناه نمیشه اگر رای نتولن شیشه شکسته
گتسنگه.
یو شایدی چی دقیق اخلاقی جرعتی از دنی دست مواردی چی اگر باید خپل کاندیدان و نماندان باید دغه ته فکر وکړي او نظر وکړي. هم دا اوس واقعا د کابل ښار وضعیت مخکې راښته مې اشاره درلو د پاغه سیمو په پاغه ځایونو باندې چې هغه شخصي ملکیتونه دي بغیر لدې چې دغه اجازه پرته خپل اغلت جسپوله او کله چې کمیسیون دغه موارد رسنوي کمیټه تعقیب کړي دي هغه خپل نماند وایي چې زه خپل خبر نه یم اما زما عکس دلته بل چا د دې په خاطر باندې چې ما بدنام کړي. یعنی بدبختانه په افغانستان کې د سالم رقابت څخه غیر سالم رقابت ډیر زیات تر سره کیږي. دوی د دې په چې مثبت ولر باندې فکر وشي او هدف ته ځان ورسوي بدبختانه بدبختانه هڅه ډیره او خپل انرژي په دې باندې ډیره مصرفوي تر څو د منفی لارو څخه خپل هدف ته ځان ورسوي. زموږ وختونه له ټولو څخه دغه ده چې دوی د هڅه لري وکړي چې خلکو ته د خلکو باور په ځان را جلب کړي، خلکو اعتماد را جلب کړي تر څو په دوی باندې اعتماد باور وکړي او خپل رائے ورکړي. او د خلکو نمون وختونه دغه ده چې دوی هم په خپل انتخاب کې ډېر دقیق اوسېږي، په رنګه عکسونو باندې دوی نه غولېږي، هغه چاته دې رایه ورکړي چې هغې سره واقعا د دغې خاورې د دغې خلکو د خدمت موارد ورسره اوسېږي، نه دا چې فقط غواړي دغه یو وسیله وګرځوي او خپلو شخصي موخو اهداف ته ځان پې ورسوي.
بله یو مسئله بلم داده که په دې اړه ننګ صاحب نظر څرګند کړي، هغه داده چې کله چې خلک ویني چې یو څوک ډوډۍ کوي خلکو ته او پیسې ورکوي نو هغوی باید له ځان سره دا فکر هم وکړي چې دا سړی چې نن موږ ته دومره پیسې راکوي دومره ډوډۍ باندې مصرف کوي دا خو به اوس یې له کومه کړي دي او سبا به دا له یو ځایه باسي
قسچمه کشه. همی خانما هم کمرنګ از د انتخابات بخیر مگر عوض از جنگ سالارا خانما رو انتخاب کنن و هم یک رای علت
نو ننګ صاحب څه وایي؟
زه فکر کوم ګوري قانون د کاندیدانو دپاره د جغرافیایي موقعیت په اساس باندې مشخص د هغې مصارف مشخص کړي دي. او مخکې ساده صاحب اشاره وکړه چې یو کمیټه د نظارتي کمیټه جوړه ده، دغه نظارتي کمیټه باید په دغه مالي مصارفو دپاره کاملا دوی باید نظارت وکړي په دغه حساس وخت کې. او دغه مالی کمیټه که چیرې فزان هر هغه اشخاص او افراد چې قانون نه سرغړاوی کوي هغوی باید مطابق د قانون دوی مجازات شي او دوی باید جزا وویني، ځکه که چیرې په دغسې یو حساس وختونو کې مونږ ډېر داسې راپورټونه لرو په خوست کې داسې کاندیدان شته چې
چاغوی شاید دی ورځ دی تقریبا $10,000 نه ډیر مصرف ولري، یا په کابل کې داسې کاندیدان شته چې د دینه مصارف نه، یعنی هغه مصارف چې مشخصا د کمیسیون لخوا نه دی نومان دی پاره او کاندید دی پاره مشخص شوی دی، دقیقا دا ډیر لوړ دی. او دا به اوس که موږ وګورو په ډیر داسې کاندیدانو حتی د $1,00,000 نه ډیر زیات عکسونه چاپ کړي دي. دا غسې دي چې دغه مکلفه کمیټه، کومه کمیټه چې توظیف شوې ده او دوی ته دنده ورکړ شوې، دوی باید مشخصا په همدې باندې کار وکړي چې تر څو پورې په آخر دغه کې دغه اشخاص او افراد چې دغسې یو عمل ترسره کړی، دوی باید قانوني چلند ورسره وکړي او قانوني برخورد ورسره وشي. طبعا په افغانستان کې موږ په داسې یو وضعیت کې قرار لرو چې موږ باید کوشش وکړو چې د دې په ځای چې قوانینو ته باید درناوی وکړو، هره ورځ باید موږ قوانین عملی کړو. که چیرې موږ قوانین عملي نه کړو، طبعا دغه فرهنګ همداسې پاتې کیږي او موږ به بدبختانه چې په راتلونکي کې به موږ له دې نه سخت وضعیت ولرو. دقیقا لکه مخکې تاسو ته اشاره وکوله، دې کې شک نشته چې کله چې کاندید څخه وسوک ورزي او د هغه ډوډۍ خوري او بیا هغه غونه مصارف کوي، طبعا د دې توقع هم تینه نه لري چې هغوی به ډېر لوړ خدمت وکړي او دوی به په دې باندې وتوانېږي چې خلکو هغه اصلي استازیتوب وکړی شي. نو خلک هم په دې باندې وپوهېږي، هغه اشخاص و افراد اوس موږ په افغانستان کې ښه و بد ټول پیژنو، هغه څوک چې د وطن دپاره په رښتیا سره مؤثر واقع کېدلی شي، دې کې شک نشته. دا نوی نسل ده، نوی نسل په نوې ګاڼه باندې، په نوي فکر او په نوي هغه باندې سنبال ده. او زموږ غوښتنه هم د خلکو نه دا ده چې که چیرې غواړي بدلون رامنځته کړي، بدلون راشي، دوی باید په نوي نسل باندې، په هغه اشخاصو افرادو باندې چې هغوی واقعا په دغه څو دورو کې په څو کلونو کې موږ پیژنو، نږدې نه هغې واقعا تجربه شوي وي، هغه اشخاص افراد چې راتلونکي کې قوانین نه نقص کوي د خلکو دپاره، د دې په ځای چې لکه مخکې چې دوی اشاره وکړه قاتل غاصب دا نه واقع کېږي، دوی د دې وطن دپاره مؤثر واقع کېږي، د دې وطن دپاره واقعا د اساسي قانون مطابق دوی عمل کولی شي او د خلکو خاص تاسیتوب کولی شي. هغې اشخاص افرادو ته باید دوی رایه ورکړي تر څو پورې دوی دغې تقنیني دوره کې ولسی جرګې ته لاره پیدا کړي.
بله ډاکټر صاحب حبیب ننګ، در آخر سرګور آمدین، مخالم بسیار سخنهای زیبا گفتین، به می سخنها به می آرزوهای خوب برنامه را خاتمه میتیم. امیدوار هستیم که یک انتخابات شفاف برگزار شود. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترم آقای زیبی سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، محترم دکتر حبیب ننگ رئیس بنیاد انتخابات آزاد و شفاف، محترم آقای نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخل، همچنان در قسمت اول آقایان خانجان الکوزه، شمروز خان مسجدی و شهاب وردک. از شما یک جان تشکر. چون امروز در تهیه و نشر از این پروگرام همراه ما آقایان ویس کاکل، رامین کاکل، میر احمد صافی همکاری کردند، از اونام یک جان تشکر. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
شکر کی ور زرای ور کوخ بلا خاورا 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 مو د جنگل بد مرغیو پاک اوخ بلا خاورا مو د جنگل بد مرغیو پاک اوخ بلا نہ پاتی شکر کی ور زرای ور کوخ بلا نہ پاتی شکر کی ور زرای ور کوخ بلا خاورا د جنگل بد مرغیو پاک او خپل خاور مو د جنگل بد مرغیو پاک او خپل نه پاتې شکر کې ور زرای ور کو خپل
خپل بیا بغل می نه ډوډۍ خرو خپل واپس مور خپل بیا بغل می نه ډوډۍ خرو خپل خاورا خاورا مو د جنگل بد مرغیو پاک او خپل خاورا مو د جنگل بد مرغیو پاک او خپل نه پاتې ژکور کې ورزورای ورکو خپل نور خپل خپل وکیلان وټاکی هم خپل خوشا ولز مشر د ځان وټاکی هیڅ پر وطن مین بس داسې افغان وټاکی اے ولس واکې سب پالن تل کو خپل اے ولس واکې سب پالن تل کو خپل د جنگل بد مرغیو پاک او